دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مهر کله کو په دې خبرونه کې د مخکخو خزو او نیمه نړۍ پروګرامونه وړاندې کیږي خو مخکې ترغې په مخړی د دې سات خبرونه ده. دا افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې 45 وسلوال وشل دي. اندونیزیا نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې وروستۍ زلزلې ځپلې او سونامي پکې خلکو ته درانه زیانونه اړولي د ژغورنې او لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. او وروسته له هغې چې د مقدونیا د نوم د بدلون په اړه په دې هېواد کې پرونی ټول پوښتنه ناکامه شوه، د دې هېواد صدر اعظم ویلي د دې هېواد د نوم د بدلون پروسې ته به دوام ورکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د یک شنبه د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 45 تنه وسلوال وژلې او شپږ تنه یې ټپیان کړي. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو په 13 ګډو تاروزي او تصفیوي عملیاتو کې برخه اخیستې. همدارنګه 104 ځانګړي کومندوي دندې او 10 هوایي بریدونه ترسره کړي. دا عملیات د ملي اردو د ځواکونو لخوا د هلمند، ننګرهار، نیمروز، سرپل، بدخشان، غزنی، کندهار، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې شوي. دفاع وزارت د اعلامیې د ادعا له مخې تر ټولو درنه مرګ ژوبله د هلمند په نادلي، نوزاد او لښکرګاه ښار اړوند سیمو کې وسلوالو ته اوښتې چې په وینا یې دغلته 40 تنه وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې همدارنګه راغلي چې په ننګرهار کې د 15 داعش وسلوالو په شمول 10 تنه وسلوال وژل شوي. د حکومت وسلوالو مخالفانو د دفاع وزارت د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي چې تیره شپه نرنګ ولسوالۍ کې پر میلمستون حمله شوې او درې خپلوان یې په ډزو وژل شوي. قاري عطاالله صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي نږدې خپلوان و چې له ده سره یې په انتخاباتي کمپاین کې مرسته کوله. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم دغه پېښه تایید کړې خو ویلي تر اوسه نه ده معلومه چې دغه حمله چا کړې. له کونړ څخه د درې میرمنو په ګډون 1.5 کسانو ولسي جرګې ته ځانونه کاندید کړي دي. په فاریاب کې له وچکالي ځپلو او په دې ولایت کې د انکشافي پروژو د تطبیق لپاره جمهور ریاست د نوو مرستو اعلان وکړ. لارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د فاریاب له والي نقیب الله فایق سره په کتنه کې د کرنې وزارت ته سپارښتنه کړې چې فاریاب کې له کسانو سره چې وچکالي زیانمن کړي د 15,000 ټنو غنمو مرسته وکړي. د غراس ولسمشر په دې ولایت کې د انکشافي پروژو د تطبیق لپاره هم د 100,000,000 افغانیو د تخصیص امر کړي. پر فاریاب سربیره د افغانستان یو شمېر نور ولایتونه هم سګنې وچکالۍ ځپلې دي. لازادي راډیونه خبرونه اوري. اندونیزیا نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې وروستۍ زلزلې او سونامي له امله پکې لږ تر لږه 1,022 کسان وژل شوي د ژغورنې او د لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې مرسته ورسره وکړي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو ویل ژغورونکي په عاجله توګه درنو وسایلو ته اړتیا لري چې د نړېدلو ودانیو د ماتو ګډو لاندې بند او ژوندي کسان راوباسي. درې ورځې مخکې د ریختر په کچه 1.5 درجې زلزلې او سونامي د سولاویسی ټاپو وسپ. د اندونیزیا ولسمشر دغه راز وویل چې سیمه د سون د موادو، برېښنا او خوراکي موادو له کمښت سره ځکه مخامخ شوي چې اکثره مغازي او دوکانونه د طبیعي ناورین ویجاړ کړي او یا تړلې دي. په عین حال کې کارګرو نن د سلګونو قربانیانو د ښخولو لپاره قبرونه وکیندل. تر ټولو زیات کسان د دې ټاپو په پاولو ښار کې وژل شوي. چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې ټاپو ډیرو سیمو ته لارې نه دي پرانستل شوي. سور سلی بټکل کوي چې دغه ناورین به 1,600,000 کسان زیانمن کړي وي. ایرانی دولتي رسنۍ وایي چې ایران په سوریه کې پر هغه سخت دریځ وسلوالو چې په ایران کې د وروستۍ حملې مسؤل بلل شوي څو بالستیک توغندي وشته دي. په هواس کې د سپتمبر په 22 پر پوځي پریډ د حملې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان وشل شوي او له شپېتو زیات ټپیان شوي وو. د ایران د فارس نیوز خبری اژانس د ریپورت لمخې د ایرانی مزایلو په دې حمله کې چې د سوریې په ختیځ د البو کمال په سیمه کې د پکې یو کمپ په نښه شوی وو یو شمیر سخت دریځي وژل شوي. تهران ایرانی عرب بلتون غوښتون کې د اهواز د حملې مسؤل بللی خو اسلامي دولت ډلې یا داعش هم مسؤلیت پر غاړه اخیستې. وروسته له هغې چې د مقدونیا د نوم د بدلون په اړه په دې هېواد کې پرونۍ ټوله پوښتنه ناکامه شوه، د دې هېواد صدر اعظم ویلي د هېواد د نوم د بدلون پروسې ته به دوام ورکړي. زوران زایف ویلي په شمالي مقدونیا جمهوریت د دې هېواد د نوم د بدلون لپاره به ټول ممکن کارونه ترسره کړي څو د یونان سره یې د نوم پر سر کړکېچ هوار شي او د اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره د دې هېواد د یوځای کېدو لپاره شرایط چمتو شي. سره له دې چې د یکشنبې په ورځ په هغه ټوله پوښتنه کې چې د دې هېواد د نوم د بدلون په اړه ترسره شوه، ګډونوالو د یونان سره د شوې موافقه کیس لمخې د نوم بدلون پراخ ملاتړ کړی، خو په ټول پښتنه کې د دې هېواد د رای ورکولو په شرایطو د پوره څه کم 2 میلیونه کسانو څخه کمو ګډون کړی او پکې د ګډون اندازه په 50% کم او 48.2% ته رسیده. د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانوف په شمول د نوم د بدلون مخالفانو په دې ټول پښتنه کې ګډون نه وکړي. یونان او مقدونیا په وروستیو کې په دې سلا شوي و چې د مقدونیا نوم به د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوم پر سر له 1991 کال راهیسې چې پخوانی یوګوسلاویا وویشل شوه کړکېچ موجود دی. یونان وایي مقدونیا د دې هېواد د